د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه، زه بشیر ګواکی تاسو په دې خبری غړی کې هر کله ویم له 2:30 تر 2 بجې پورې به تاسو بیلابیل ریپورټونه واوریدل شئ. په دې کې ځایی ریپورټونه هم شته او سیمه ایز هم. هیله ده چې موږ سره د غړی تر پایه پورې پاتې شئ. لومړی بعد د دې خبرونه له اسرار العالم مومن څخه واورئ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره نن هم بند ده. د بلوچستان د یووالي کمیټه وایي سږ کال څه باندې 200 بلوچستان لا درک شوي او حماس نن سهار وختي د 4 اسرایلي جرغمالیانو مړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارلي. اوس خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره نن د فروری پر 8 پر 9 ورځ هم د مسافرو سامان لیږدونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. د مشالډو خبریال وایي چې دا مال په تورخم کې لسګونه مالوړونکي ګاډي افغانستان ته د تلو په انتظار کې ولاړ دي. په دې ګاډو کې میوې، سبزیان او نور خوراکي توکي هم دي. یو شمېر ناروغان او مسافر بیرته پېښور ته ستانه کړل شوي او ځینې بیا په تورخم کې په هوټلونو کې دېره دي. د ګاډي یو ډرایور شیربادر خان بیګانه وخت مشالډو تول چې پیسې ورسره خلاصې شي د په خبره روجي لپاره یې خوراکي توکي په ګاډي کې چولي هغه ورته هم خرابيږي. پاکستاني امنیتي ځواکونو د پروري پر 28 وروسته له هغو تورخم لاره وتړله چې د دوی په خبره افغان طالبانو په لنجمنو ځایونو کې تعمیراتي چارې روانې کړې. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستاني لورې بېل خبرداري لاره تړلې او ولس یې له ستونزو سره مخ کړي. د بلوچستان د یووالي کمیټه وایي په بلوچستان کې د زده کوونکو استادانو پوهانو په جبري توګه د لادرغه کېدو هدفي وجنو پیښې زیاتې شوي. بلوچ یکجهتۍ کمیټې پرون په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د بشري حقونو په تنظیمونو غږ وکړ چې د بلوچستانو د لادرغه کېدو او مور عدالت وجنو ضد له دوی سره ودرېږي. پر دې موقع د کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشالې ډو ته وویل چې په روان کال کې څه باندې 200 بلوچستان په جبري توګه
بلوچستان میں بڑے پیمانوں پر
دی وائی پر بلوچستان کی پلوئے کچھ خلق کو جل کی گی او مڑی یہ مندل کی گی او پہ دپی و جنو کی حق خلق پنخ کی گی چی دا بلوچستان او دا حقونو او دا خپلو حقونو خبر کوی.
بلوچستان د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو او وجلو تورنوي خو د پاکستان پوځ په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورن ناسم بولي. وایي چې ځینې کسان چې یې بې درکه بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي او ځینې یې د عملیاتو انخطو پر مهال وجل شوي. چرواکي وایي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې یې د طبي یا قدرتي ګیس یوه زیرمه موندلې ده. د ماړي پټرولیم کمپنۍ لیمیټډ یوه چرواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د فروری پر 26 د نوم نه خوولو په شرط مشالې ډو ته وویل چې دا په 2022 کال کې د شمالي وزیرستان په شوه کې د ګیس ترمیندل کېدو وروسته دویمه لویه ذخیره ده. دوی ویل چې له هغې زیرمې څخه هر ورځ 1.9 کروڑ مکب میټره ګیس او 40 بیرل تیل پیدا کیږي. هغه له مشال سره د خپل شرکت هغه لیک هم شریک کړی چې پکې د ګیسو د زیرمې موندلو اعلان شوی. د ماړي پټرولیم کمپنۍ افسر ویل چې د ګیس په پروژو کې به ځایي خلکو ته د روزګار موقع برابرې شي. البته د شب او سپینوام اوسیدونکو په تیرو کلونو کې څو ځلې شکایت کړی چې د پروژو په چارو کې د سیمې اوسیدونکو ته د کار موقع نه ورکول کیږي او د عین له مخې په طبي زیرمو کې د ځایي وګړو حق هم نه منل کیږي. حماس نن سهار وختي د 4 اسرایلي جرغمالیانو مړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارلي چې په بدل کې یې اسرایلو سلګونه فلسطیني زندانیان خوشي کړي. دا کار پر داسې وخت شوی چې د غزې د اوربند اولنی پړاو سرته رسېدو ته 4 ورځې پاتې دي. اسوسیټډ پریس خبري اجانس لیکي د اسرایل یو امنیتي چارواکي ورته منلي چې حماس د 4 جرغمالیانو مړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارلي. اجانس لیکي چې پر همدغه وخت د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو بس کې هغه لسګونه فلسطینی قیدیان هم راوړل شول چې د اسرایلو له زندانه خوشې شوي وو. د خوشې شوو بندیانو خپلوانو، ملګرو او ملاتړو په غربي پټۍ کې د دوی تود هرکلی وکړ. امریکي او اروپایي ټولنې حماس سره ګډ ډله ګرځولې. په غزه کې تر شاوخوا 15 میاشتنۍ جګړې وروسته د اوربند اولنې پړاو د سږ کال د جنوري 15 عملي شو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافي په یو میچ کې انګلینډ لوبډلې ته په 2 رنزونو ماتې ورکړه. پرون د لاهور په غزه په لوبغالي کې افغانستان پاکستان انگلستان ته د 308 رنزونو هدف پټاکو. په جواب کې چې د انگلند ټول لوبغاړي په خيري ورکه د 311 رنزونو کول وروسته وسوځیدل او لوبه یې بایلا. د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم ځدران په 111 رنزونو کول سره د دې لوبې غوره لوبغاړی وګرځید. د چمپیونز ټرافي په تاریخ کې د یو لوبغاړي په یو لوبه کې تر ټولو زیات رنزونه دي. دغه راز افغان بالر عظمت عمرزي 15 وکټې واخیستې. پخوانی او افغان ولسمشرانو احمد کرزی او اشرف غنی هم په ایکس خپل ولستا د میچ ګټلو مبارکي ویلي. ټاکل شوی چې د چمپیونز ټرافي یو بل میچ نن د پیښور پر وخت 2 بجې پر اولپنډي کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ پیل شي. او تر دې مهال مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسرار مومنت صد دی او خبرونه وویل. په دیګړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل دراورو. د تورخم د لارې د تړل کې دوی و اونې پوره شو. هلته مالوړون کې گاډي ولاړ دی او ډرایوران یې شکایت کوي چې شیان یې خرابېږي. په اسلام آباد کې د کډوالو د مرستې لپاره د جوړ شوي ګډ کاري ګروپ غړي وایي پاکستان دی افغانان په زوره نه باسي.
مونگا غون را غون شوی یو چه بای بسته تولی دنیا افغانان هیر کرل هر چه خپل کارو ویستو تیر یو جنگ پی تیر کو یو بل جنگ پی روڑی.
د انګور اډې پر لطوال وای نږدې یو نیم کال وشو چې احتجاج یې روان کړی خو حکومت یې غږ نه اوري. د کوټي ډیپټي کمشنر پښتو اکیډمي تړلې چې د پښتنو سیاستوالو غوسه یې پارولې.
د دې بندول دا ناقابل قبول عمل دی. موږ وزیر اعلی ته وایو، چیف سیکرټری ته وایو چې دا ډېر یو پښتون دشمن عمل دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته او د کرکټ په اړه مو هم خبرو. را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اړوند رپورت ته ور شو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې نن په اوم ورځ هم د مسافرو او سامان لیږدونکو گاډو یعنی تجارتي موټرو دپاره تړلې پرته ده. دا لار د فروری 28 تړل شوې ده. هغه مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو تور پر کړل چې طالبان چې په افغانستان کې حکومت ته د تورخم په داسې ځایونو کې مورچی جوړی چې د دوی په وینا لانجمنی دي او په کار د چې جوړی نشي. خو افغان طالبان وایي چې دوی په خپل خاوره کې په خپل برخه کې مورچی جوړولې چې دا مسله رامنځته شوه. په دې اړه باندې مذاکرات هم شوي دي خو نتیجه نه ده ورکړې. دا چې اوس په تورخم کې څه روان دي او هلته مال وړونکي گاډي په کوم حالت کې دي په دې حقله د فرهاد شینواری رپورټر.
په تورخم کې دواړو خواو ته لا هم د کسټم او امیګریشن دفترونه تړلي پراته دي او دواړخیز تجارت ولاړ دی. زیاتره مسافر او ناروغان له تورخمه بیرته پیښور ته ستانه شوي او ځینې هلته په جوماتونو یا هم په ځایي هوټلو کې د دې دروازې خلاصېدو ته انتظار وباسي. په تورخم ټرمینل کې افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه گاډي ودرول شوي او ډرایوران وایي چې له یو شمیر کړاوونو سره مخ دي او باید دا لار ورته خلاصه کړل شي.
نوم عمران دی، لار بنده ده او ظلم خولې ته راغلی دی. دغه ګیر باره کې بس پلوم لانجې دا وی دی او دې مخیم شته دی. ولاج دومره اریان شو یو چې کور کې وړو درک نه لګي وي. وړو غم کپلار مسبای ویلي لزګون درک نشته څه وکړو. ولاج یخلیم شته دی او شپم گزاره ده کوي څه وکړو. مسافری ده
مشر بدر خان دی.
سره بار کړی یو چرته رواني
سیمټ مړه بار کړی دی کابل ته وړو او دومره بارانونه وشو پلاستیکونه ورته بتلور تلور روپې اخلو ټولم لکه چې دام لام د کټول پر دې مالونه را باندې تاون شو. د خیر د گیټ کولاو شي او په ترانسپورټ خلک روان شي. سره بس هم دی گاډو لناستي او الله پاک دالین روان کی. دواړه په لور دی الله د خیر معاملې کی چې دا گیټ خو کولاو کی ور سره خپل بچو ته یو قبر زکو غړي. ډیر مشکلات کی ګیرو مونږ او د 100 یخنی او ټولونو کی ټوله پیسې په ولاړ خوړی خرچې د گاډو.
د پاکستان امنیتی ځواکونو تورخم دروازه د فبروري په 28 نیټه هغه مهال وتړله چې کله افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه له نوو تاسیساتو او پوستو جوړولو منع کړل او دوی ته یې وویل چې دا تعمیراتي کارونه په لانجمن او ممنوعه ځایونو کې روان دي، خو طالبانو خپل کار ته دوام ورکړ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په تورخم کې خپلو حدودو کې په خپله خاوره باندې تاسیسات جوړوي او دا لنجمنه یا ممنوعه سیمه نه ده او پاکستان بلا جوازه د تورخم دروازه ورتړلې ده. د تورخم دغې کشالې د حل لپاره د فبروري په 23 نیټه یوازې یو وار د پاکستان امنیتی ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي، یو بل ته د تاسیساتو جوړول په حق له خپل خپل تحفظات وړاندې کړي او د تورخم دروازې د خلاصون په حق له پکې کومه پریکړه نه وه شوې. په تورخم کې پاکستانی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تمه کېده د فبروري په 15 او 16 نیټه به له کابله کوم لوړ پوړی پلاوی تورخم ته سفر وکړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو سره به یو وار بیا مذاکرات وکړي، خو تر اوسه څوک نه دی ورغلی او نه هم کومه بله غونډه شوې. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو یو بل تعمیراتي کارونو څخه منع کړي او تورخم دروازه ورسره څو څو وارې تړل شوي او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې بیرته خلاصه کړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنری غړي
په پنځو بجو.
او روزونکو دغه خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو نشریږي هله د چي وایره د تورخم په اړه باندې مو رپورت واره د وس به انګور اډې ته لاړ شو. انګور اډه تاسو معلومه ده چې د جنوبي وزیرستان سیمه ده، والته اوسیدونکو وایي چې ولس میاشتې وشو چې دوی پر لتر روان کړی دی خو حکومت یې غږ نه اوري. د دوی غوښتنې ګڼې دي خو مهمه د دوی په وینا هغه دا ده چې په دغه لاره باندې افغانستان ته تګ راتګ بغیر له ویزې او بغیر له پاسپورټ وکړل شي. د دوی دلیل دا دی چې دغلته دواړه خواوته د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته یو قوم اوسیږي او خلک د یو بل سره خپلوان لري، یو بل سره تګ راتګ لري، نو نشي کولی چې هر وخت پاسپورټونه او ویزې وکړي. خو د پاکستان حکومت وایي چې د امنیتي مسایلو د وجې نه د دغه کار اجازه نشي ورکولی. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې باندې تجارتي لیار خلاصول د پوره څه اقدامات نه دي کړي چې په واجه یې د سیمه اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د انګور اډا سیمه یو مشر موهب وزیر ویایي
تجارت ختم دی، دموکانی خلک روزگار ختم دی، مفتی مکانی خلک درخواست
مشال ریڈیو چې د انګوراډا سیمې اوسیدونکي غوښتنې په براکښې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې هڅه وکړه، خو هغوی په دغه براکښې څه ځواب کول خوښ نه کړل او د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر نه وروي چې په څه وجه د انګوراډا سرحدي دروازې بنې تجارتي ګاډیو ته د تاګ روتاګ اجازت ورکول ځنډېدلی دی.
دا پتا دو چې وتلس میاشتې د بارډر وتلې چې دغه کېوال احتجاج و، بیا هغه می څه مطالبې وې د هغې خلک، خو ټول کوم فیصله وکړه حکومت په کې و، اعلان یې وکړ چې بارډر دا کولاو شي، داسې د مذاکرات وشول، کامیاب شول. نو داسې هفته څوره ټایم چې وته د توس په علم کې دو چې پانه بعد د کسټم ورکاسون وي او د چیمبر آف کامرس چې کین صدر و او ورسره دلې د ګرمل تحصیل نه یو بل ډاکټر و، دغه هغه وشول. فلحال هغه د کسټم الحال یا نه دی رایه شوي یا کسون
انګوراډا سیمې اوسیدونکي د 2023 کال نومبر 12 راهیسې په احتجاجي درناک شي پالاتۍ وهلې دي او افغانستان ته د تاګ روتاګ په وخت په زوی خلک د پاسپورټ او ویزې لګولی شرط واپس وخستل غوښتنه کوي او د انګوراډا احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخستل سره د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي، تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
دا مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړی.
د خپل واٹس ایپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورشئ او اغلته د مشال ریډیو مختلف ځانګړې خبرونه په تصویرونو کې، په غږ کې او په ویډیو کې وګورئ، ویلولې او همداراز ریاکشن ورته وښایي. اغلته تاسو همدا اوس چې دی کولی شئ چې د افغانستان د کرکټ پرون چې کوم بریا و د هغې په اړه باندې موږ تاسو ته ځینې تصویرونه اچول دي، تاسو کولی شئ چې هغه هلته وګورئ. خوندور تصویرونه دي، ډیرو خلکو پې خپل غبرګون ښودلی دی، تاسو هم ورته ریاکشن ښودلی شئ یا غبرګون ورته ښودلی شئ. د دې تر څنګ د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم روانې دي. اوس تاسو ته یو بل رپورټ د اسلام آباد وړاندې کوو. په اسلام آباد کې د کډوالو د مرستې لپاره جوړ شوی ګډ کاري ګروپ یا جوائنټ اکشن کمیټي فار ریفیوجی پرون غونډه کړې ده او دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې په زور د افغانان له ملک نه وباسي. دوی وایي چې په پاکستان کې میشته زیاتره افغانان هغه خلک دي چې هغوی په افغانستان کې یا په اقتصادي ډول ژوند خراب دی او یا هم ورته امنیتي ستونزې دي، او که لاړ شین والته د طالبانو حکومت څخه ورته خطر پېښېدلی شي. په دې اکله د راشد خټک رپورټ.
جائنٹ ایکشن کمیٹی فار ریفیوجیز یا د کډوالو لپاره ګډ کاری گروپ ته پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په زور د افغان کډوالو وستلو پریکړه ته بیا کتنه وکړي. د جائنٹ ایکشن کمیټې مشرانو په 26 فروری په اسلام آباد پریس کلب کې وی خبري غونډه ته د وینا په مهال اویل چې په زور د افغان کډوالو د پاکستان نه وستل د بشري حقوقو او نړیوال قانون نه سرغړونه ده. غونډه ته د پیپل پارټي یو مشر فرحت الله بابر، د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک، د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نظیف خان اشنغ ټغر، د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنه مسعود جنجوا، قانون پوه عمر ګیلانی، د عوامي ورکر پارټۍ مشرانو او افغان کډوالو ویناوې وکړې. غونډې ته د وینا په وخت افراسیاب خټک وویل چې په زور د افغان کډوالو ویستلو سره په دې سیمه کې د ترګرۍ د زیاتېدو ویره هم ده. د کډوالو د ویستلو دپاره چې پاکستان کوم مهم شروع کړی دی، دا د ټولو نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. نړیوال قوانین شته، که پاکستان لاسلیک کړي هم نه دي، خو هغه شته او پابندي ضروري ده. دوی وایي چې پاکستان د مهاجرینو کنوینشن لاسلیک کړی نه دی، خو پاکستان نور نړیوال قوانین لاسلیک کړي دي، لکه د بشري حقوقو نړیوال قانون یا د ملکی او سیاسي حقوقو قانون. دا ټول پاکستان لاسلیک کړي دي او دا ویل ناسم دي چې پاکستان په قانوني توګه آزاد دی چې کډوال وباسي. فرحت الله بابر وویل چې دوی د افغانانو د ویستلو خلاف سپریم کورټ ته عریضه ورکړې وه او حکومت وعده کړې وه چې د چا سره به زیاتی نه کوي. د قانون ماهر عمر ګیلانی وویل چې د آئین تر مخه په پاکستان کې پیدا کېدونکو ماشومانو ته باید پاکستانی تابعیت ورکړل شي. هغه وویل چې په لکونو افغان ماشومان په پاکستان کې زیږېدلي دي. په غونډه کې موجود په اسلام آباد اراولپنډۍ کې د افغان کډوالو مشر حاجي راز محمد مشال رډیو ته وویل چې هغه درې دوکانونه لري او اوس حکومت وایي چې د اسلام آباد اراولپنډۍ نه تر 28 فروری پورې ټول افغانان کډوال وځي، نو دوی به په خپلو دوکانونو سکوي.
دا خبره خو بالکل صحیح ده چې اوس بشارا ولی یا نرا ولی دا به د حکومتو خبرې او ما مخکې نه دلته ویلې چې سلویخ کاله یو سړی په یو ځای کې کاروبار روزګار کوي او هغه سلویختو کلو کاروبار سړی ته وایي چې ته په یوه میاشت کې دا خپل کاروبار پرېږده ولاړ سه. دا به لږ مشکلې موږ د پاکستان حکومت ته پیکېش کوو چې دا خپلې پالیسي باندې نظرې ثانی وکړي. صحیح ده چې سلویختو کلو مهمان نوازی افغانانو ته ورکړې ده، موږ ته مشکور یاستو، خو داسې ونه کیږي په آخره باندې دا مهمان نوازی سره داخل په خپتیان سره لاړ شي.
د عوامي ورکرز پارټۍ مشر اسمت شاه جهان مشال رډیو ته وویل چې له پاکستانه په زور د افغانانو ویستل دا په ډاګه کوي چې په دې سیمه کې د یو نوي جنگ تیاریانې روانې دي.
زمونږ خطر چې دا یو ځل بیا میدان جنگ جوړ دی او دا افغانان چې دي دا پکې تالاواله شو، مونږ غونډ را غونډ شوي یو چې بای بس ته ټولې دنیا افغانان هیر کړل، هر چې خپل کارو ویستو، تیر یو جنگ یې پتیر کو، یو بل جنگ تیر وړي او پاکستان ریاست چې دی دا نا انصافي کوي. مونږ دغه خلاف دلته نن خپل آواز پاکستان ترسول د پاره راغون شویو.
د پښتون ژغورنه غورځنګ یو مشر نظیف خان اشنغر مشال رډیو ته وویل چې کله بهر نه مرسته راځي نو حکومت کډوال راغواړي، خو چې کله مرسته نه راځي بیا یې په زور شړي.
دا اوس د دوی مسله شوې ده چې افغانانو دلته څومره پیسې په کاروبارونو کې د دې وطن د خلکو سره بند دي او دا به په راتلونکي کې یعنی معلومم شي. پاکستان دی لاول دیرش کاله د هندوستان د مهاجرینو سرگرمی وی او اوس چې کومه ده دا د دې زیات مهاجرینو سرگرمی روانې دي او موږ دا غنو چې دا یو زیاتې دي، چونکه افغانستان کې حالات خنډ دي، نو په دې وجه باندې دي افغانان په دې وخت د میاشتو د اپتو په نیټه باندې نشړل کیږي.
د پاکستان حکومت په کال 2023 کې د بیاسنا د افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر اتولو کو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومت په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته هم تر 23 فروری پورې د وتلو ویلي دي او صرف د جنوري په میاشت کې تر 1300 زیات افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا واست روان دي. تاسو کولی شئ له هغه ځایه یو باوري او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ باندې هم دا اوس موږ اوریدل شئ. اوس هم کراچی ته ځو. د کراچی پولیسو پرون یو ځل بیا د بلوچستانو د یووالي کمیټي، بلوچ یکجهتی کمیټي د خبری غونډې مخه ونیوله. ورسته هغه بلوچستانو فعالانو مظاهره وکړه او د پاکستان حکومت په توپیری چلند او تعصب ساتلو تورن کړ. تر اوسه د سند صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومت په دیاړه سند دی ویلي. د بلوچ یکجهتی کمیټي غړو ویلي چې دوی په بلوچستان کې د خلکو د لادرک کېدو په اړه خبرې کول غوښتلې خو چارواکو پرې نه خودل. دوی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړی چې بغیر لکومی عدالتی کاروائی خلق نیسی و پا جبری دولی غیبوی. خود پاکستانی پا زمشنه دریز داده چه لادرک اکسان پا زرگونو کی ندی او یو سرکاری کمیشن ده ده مسئله ده حل لپارا کار کوی. نور تفصیلی پا ده رپورت کی.
پرون د پروری په شپږشتمه په کراچۍ کې بلوچ یکجهتی کمیټۍ د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره اعلان کړې وه، خو پولیسو یې مخه ونیوله او دوی د کراچۍ پریس کلب مخې ته پرېنښودل. د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مظاهره کوونکو خپل احتجاج بیا پریس کلب ته نږدې زیدب مارکیټ کې ترسره کړو. د مظاهرې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو ته وویل په نږدې ورځو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچ ځوانانو، زده کوونکو، شاعرانو، پوهانو لادرکه کولو او هدفی وجنو پیښې زیاتې شوې دي. په بلوچستان کې په لویه کچه خلک وجل کیږي او مړی موندل کیږي او په هدفي وجنو کې هغه خلک په نخښه کیږي چې د بلوچانو د حقونو او د خپلو حقونو خبره کوي. او بلخوا په تیره یوه میاشت کې زمنګ په ګڼ شمیر کې ځوانان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي. نو نن موږ د دې پر امنه احتجاج د لارې د پاکستان او د نړۍ د بشري حقونو تنظیمونو ته اپیل کوو چې د دې د مخنیوي لپاره دې غږ پورته کړي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړې چې روان کال کې تر وسه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر 200 زیات کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي او دا هغه پیښې دي چې خپلوانو یې د دوی سره رابطه کړې ده. د نوموړو په وینا په یاده موده کې د لادرکه کړل شوو شمیر تر دې هم زیات دی، خو خلک د ویرې له کبله د خپلوانو په اړه معلومات نه شریکوي. د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مشرانو د دې تازه خبرو په غبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د بلوچستان حکومت وخت په وخت تور پورې کړی چې بلوچ یکجهتی کمیټۍ د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې دا هم ویلي چې د بې درکه کسانو دپاره حکومت کمیشن جوړ کړی دی او د لادرکه خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کومې شمیرې ښایي دا سمې نه دي او په بې درکه خلکو کې زیات رو خلک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوي دي. بلوچ یکجهتی کمیټۍ د جبري بې درکیو او ماورای عدالت وجنو په ضد د پروری د درشتمې نه د بلوچستان او سن په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې اعلان کړې دي چې د پروری تر اتشتمې به دوام لري. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټۍ لخوا د پریس کلب مخې ته د مظاهرې وړاندې پولیسو د پریس کلب ګیر چاپېره لارې تړلې وې او د ګاډو او د خلکو هر ډول تګ راتګ یې بند کړی و. د مظاهرې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټۍ فعال غړي سیم الدین بلوچی بیا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې اوس د پریس کلب مخې ته پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي.
راستے پہ چاروں اطراف پریس کلب کے ناکہ بندی کیا گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے.
دا وای چې د پریس کلب گیر چاپیرا سلور واڑا لاڑی تڑلے شوی دی او دا پڑنبی زل ندا او لدی اڑاندی سلور پینزواری چمن کلا د پریس کلب مخ ته احتجاج لرازو پولیس زمون لار نسی. پسن صبح کی دا پیپلز گن حکومت تے چې د جمهوریت دا وکوی خدا غوی په حکومت کی پولیسی زمون خزو ماشومانو او نارینه او تشدد کوي او پتانو کی بندوی
پر لاٹھی چارج کر رہی ہے تشدد کر رہی ہے.
بلخوا د کراچی جنوبی ضلع د پولیسو ایس ایس پی مہروز علی بیا مشال لیڈیو تو ویلی چې بلوچ یکجهتی کمیټۍ د سن حکومت او ضلعی انتظامیہ اجازه نه واغستی او بیا دوی د احتجاج لکبلا د عام نظم د ګډوډي خطر و زکه ورتا پولیسو د خار ریډ زون او پریس کلب مخته د تګ اجازه ورنکړه. بلخوا د کراچۍ پولیسو لخوا کراچۍ پریس کلب ګیر چاپېره لارو په تړلو بیا د پریس کلب او د خبریالانو اتحادیې مشرانو سختې نیوکې کړې دي او دا عمل یې د بیان د ازادۍ په ضد ګام بللې دي. خبریالانو اتحادیو د سن حکومت او د پولیسو مشر ایجسن نه غوښتنه کړې ده چې د هغه پولیسو افسرانو په ضد ګامونه واخلي چې د پریس کلب لارې یې تړلې دي او په راتلونکي کې دې د دې ډول ګامونو څخه ډډه وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري. او هر ورځ نوري ویډیو غاني هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په یوټیوب باندې تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې وګورئ. په دې کې خبری ویډیوګانې هم شته او تفریحي هغه هم پکې تاسو ته نشرو. راځئ اوس د خبرونو لنډیز واورو ځکه چې 12:00 بجې دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار نن د فروری پر 8مه پر 9مه ورځ هم د مسافرو سامان لګیدونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. د مشالډو خبريال وایي چې دا مال په تورخم کې لزګونه مالونکو ګاډي افغانستان ته د تلو په انتظار کې ولاړ دي. په دې ګاډو کې میوه، سبزیان او نور خوراکي توکي هم دي. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فروری پر 8مه وروسته له هغو تورخم لار وتړل چې د دوی په خبره افغان طالبانو په لنجمنو ځایونو کې تعمیراتي چارې روانې کړي. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو نو حکومت چارواکي وای پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري بیل خبرداري لاره تړلې او ولسی لستون سر مخ کړي. بلوچ یکجهتی کمیټه پرون په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د بشري حقوقو په تنظیمونو غږ وکړ چې د بلوچستانو د لادرک کېدو او مور عدالت وجنو زد لدوی سره ودرېږي. پر دې موقع د کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشالې ډوته ویل چې پر روان کال کې څه باندې 200 بلوچستان په جبري توګه لادرک کړل شوي دي. بلوچستان د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو او وجلو تورنوي. خو د پاکستان پوځو په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورن ناسم بولې وایي چې ځینې کسان چې یې بې درکه بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي او ځینې یې د عملیاتو انخطو پر مهال وجل شوي. حماس نن سهار وختي د څلورو اسرائیلي جرغمالیانو مړي د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارلې چې په بدل کې یې اسرائیلو سلګونه فلسطیني زندانیان خوشي کړي. دا کار پر داسې وخت شوی چې د غزې د اوربند اولنی پړاو سرته رسېدو ته 4 ورځې پاتې دي. اسوسیټډ پریس خبري اجانس لیکي د اسرائیل یو امنیتي چارواکي ورته منلې چې حماس د څلورو جرغمالیانو مړي د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارلې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافي په یو میچ کې انګلند لوبډلې ته په 2 رنزونو مات ورکړه. ټاکل شوی چې د چمپیونز ټرافي یو بل میچ نن د پیښور پر وخت 2 بجې په راولپنډي کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ پیل شي.
اوریدونکو تاسو له اسرار ال محمد څخه د خبرونو لنډیز واورید. مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس موږ غوړی دي. فریډم هاوس د ازادۍ او ولسی حقوقو په اړه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې 60 هیوادونه په خپل سیاسي حقوقو او مدني ازادیو کې د خرابوالي سره مخ شوي او یوازې 40 هیوادونه د خوالي په لور تللي دي. د رپورت تر مخه د نړۍ په 40% هیوادونو کې چې په 2013 کال کې پکې انتخابات ترسره شوي نوماندان پکې د ګواښونو او بریدونو سره مخ شوي دي او جمهوریت او جمهوری اقدار پکې تر پوښتنې لاندې راغلي دي. د دې رپورت غټ کې له شاهین بنری اور.
فریډم هاوس د کال 2015 لپاره په خپل کالنی راپور کې ویلي چې په نړۍ کې د تشدد او سیاسی مخالفینو د ځپلو وسلوالو شخړو او د استبدادي حکومتونو د ودې سره د ازادۍ کچا راپریوتې ده. راپور چې پرون خپور شو په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د ال سلواډور، هایټي، کویت او تیونس په ګډون 60 هیوادونه د ازادۍ او ولسی حقونو په حواله د خرابوالي سره مخ شوي او د بنگلاديش، بوتان، سریلنکا او سوریه په ګډون 40 هیوادونو پرمختګونه ثبت کړی دي. په دغه اړه بیګا مشالې ډو سره په خبرو کې د ولسی حقونو یو فعال شفیق گیګیانی وویل چې په دا وروستیو کې په پاکستان او ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې هم د حقونو فعالان، خبریالان، سندرغاړي او د غیر سرکاري ادارو کارکونکي د بندیزونو، فشار او دړکو سره مخ شوي دي چې ورسره د بنیادی بشري حقوقو وضع لا خراب شوې ده.
د بده مرغه پاکستان کې د رنګ یو شمیر بندیزونه لګي چې هغه د وجه سندرغاړي شل یا اکټرستان شل لږی چې د خپل رائے اظهار نشي کولی. مختلف طریقو سره هغه د هغه باندې بندیز لګي. نن سبا چې کوم نوی بندیز لګي د هغه د پیکا په شکل کې دی، یعنی پاکستان الیکټرانیک ایکټ، چې په تر چې کوم د کنوینشن میډیا دا هو ټول د ریاست په ولکه کې دا هو سوشل میډیا چې دا هغه د ولکه نو سټیم پورې بار وا. اوس پاکستان چې کوم ریاست ته دا کوشش کوي چې موږ سوشل میډیا هم په خپل کنټرول کې راولو.
د فریډم هاوس پر راپور کې راغلی چې تیر کال د نړۍ په شپږ شپېته هیوادونو کې انتخابات ترسره شو او په دې کې په 28 هیوادونو کې د انتخاباتو پر مهال سیاسي مخالفین په نخښه شو او په انتخاباتي مرکزونو بریدونه وشو. د راپور تر مهال آذربایجان او الجزائر څخه تر روسیې او روانډا پورې استبدادي واکمنانو د ناکامۍ نه د بشکېدو لپاره خپل سیاسي مخالفین نیولی بندیان کړی دي او یې له دندې ګوښه کړی دي. پاکستان هم یو داسې هیواد دی چیرته چې د انتخاباتو پر مهال د تشدد پیښه رامنځته کیږي او د سیاسي مخالفینو د ځپلو هڅه کیږي. په دغه اړه د پېښور د خبریالانو د اتحادیې یو مشر او شنونکي یوسف علي وایي چې په پاکستان کې د مخالفو اوازونو د خاموشه کولو لپاره نوی قوانین عملی شوی دی.
کومو ګورو 2014 نه درا دی خو په سوشل میډیا باندې ټول نریټیو بلډینګ کیږي، نو دا غي د وجی حکومت دا ضروری ګڼل چې هغه فیک نیوز کاونټر کی او سایبر چې کوم الکترونیک هغه وته کرائم وي، نو هغه کې د حکومت سردا اختیار هم راغلی دی چې هغه فایر وال ولګي او هغه چې کوم کنټینټ دا غوي خوخ نه نو هغه په سوشل میډیا باندې و ناراضي. د دې قانون هغه سلیکټیو امپلیمنټیشن کیږي او په بدنیتی سره امپلیمنټیشن کیږي، نو دا ډیر زیات لکه یو د صحافت د پاره او د فریډم اف ایکسپریشن چې د آزاد دی رائے د پاره اظهار د پاره دا ډیر زیات خطرناک ثابت وی.
د فریډم هاوس پر راپور کې دا هم راغلی چې په ګنشمیر هیوادونو کې روانو شخړو، کورنۍ جګړو، د حکومتونو ترمنځ انخطو او هغه جګړو چې غیر دولتي وسلواله ډلې پکې ښکېلې وي په امنیت او ازادۍ باندې ناوړه اغیزه پرې خده، او په خوښه 40% هیوادونو کې د خلکو د ازادۍ حق د خپل لاندې شوی دی. فریډم هاوس د راپور په پای کې سپارښتنې کړې او ویلي دي چې په راتلونکي کال کې ټول هغه کسان چې د سیاسي حقونو او مدني ازادیو په ارزښت پوهیږي باید د ډیموکراسۍ په دفاع کې یو ځای کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2113
13500
15515
او 10800 کیلو هرتز،
او د ماخام له 6 تر 9
د ماسخوتن له 9 تر 10
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو هم دغه خبرونه په دې صفو او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ هم دا اوریدل شي. اوس هم یو بل رپورټ ته ورزو. پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د قدرتي ګیس یو بل زیرمه موندلې ده. د ماړی پټرولیم کمپنی لیمیټډ چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا په 2022 کال کې د شمالي وزیرستان په شوا کې د ګیس تر موندل کېدو وروسته دویمه لویه ذخیره ده. د یادونه دا چې ځایي خلک شکایت لري چې د دوی په سیمه کې پیدا کېدونکی ګیس دوی ته نه ورکول کیږي او نه هم په پوره اندازه دوی ته دندې ورکړل شوې دي. نور تفصیلی له عمر وزیر اورو.
شمالی وزیرستان سپینوام کې د قدرتي ګیس یو بل ذخیره موندل شوې ده. د ماړی پټرولیم کمپنۍ یو افسر چې رسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي، د فروری په 26 مشال ریډیو سره د ماړی انرژیز کمپنۍ په نوم اغه لیک شریک کړ چې اعلان یې کړی چې سپینوام کې د ګیس یو بل ذخیره موندلې. دوی وویل چې 2022 کال جون کې د شمالي وزیرستان په شوا کې د ګیس ذخیره موندل کې دوه پس دغه دویمه بل ذخیره ده چې 1.9 کروڑ مکب ګیس به روزانه د غلطنه پیدا کیږي او شل بیرله خام تیل به هم د یاد کووی نه راوځي. د کمپنۍ دغه افسر وویل چې دغلته قدرتي وسایل تیلګي ذخیرو باندې کارکونکو پروژو کې به ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع په لاس ورځي. د شمالي وزیرستان سپینوام اوسېدونکي سیاسي مدني فعال ملک لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې دا دی وړاندې شوه کې د تیلو ګې ذخیره موندل شوې چې د هغې نه غځېدلې پایپ لاین د ملک نورو برخو ته رسېدلې. سپینوام کې دغه ذخیره د دوی ځوانانو راتلونکي بدلولی شي، خو قضایي خلکو ته زیاتې موقع په دغو پروژو کې ورکړل شوې.
دغه نواله په تحصیل شوا شي د ګیس ډېر غټ ذخایر دریافت شوي دي چې دغه سره وي د ټول وزیرستان اور بالخصوص د تحصیل سپینوام مستقبل بدل کړلای شي. او مقامی خلق تا موقع ورکړلای شي چې د میر ځوانونو مصروف کړلای شي او د غرنګ د میر ځوانونو د دهشتګردۍ نه محفوظ کړلای شي. امید لرم چې حکومت لوکل خلق ته توجه ورکوي.
د ماړی پېټرولیم کمپنۍ افسر وویل چې د غلطه د تیل او ګیس روانو پروژو کې ځایی ځوانانو او د ځایی خلکو ترانسپورټ ته زیاته توجه شوې، هڅه کړې چې ځایی خلک پر روزګار کړي. خو شمالي وزیرستان کې د شوا سپینوام نه پرته د میرام شاه په محمد خیلو کې هم د کاپر په لویه ذخیره د تیرو سو کالونو نه کار روان دی چې ځایی خلک وخت په وخت شکایت کړي چې دغو پروژو کې ځایی خلکو ته هغه موقع نه ورکړل کیږي کم چې ضرورت او د دوی حق دی. باید ځایی خلکو ته پام وشي او د دې په مت کې سیمه کې د ترقۍ نورې پروژې پر مخ روانې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو دغه ایپ فری دی، وړیا دی، تاسو هم دا اوس ډاونلوډولی شئ. یو بل رپورټ تاسو دراورو: د قامی وطن ګوند صوبایي مشر سکندر شیرپاو پرون په پېښور کې خبری غونډه کړې ده او هغه د خیبر پختونخوا په حکومت چې د تحریک انصاف حکومت دی تور پور کړی دی چې سیاسي کارونه ډېر کوي او امنیتي مسایلو ته یې پام نشته دی. د هغه په وینا په صوبه کې اقتصاد هم خراب دی او امنیت هم ګډوډ دی، خو حکومت او وزیر اعلی چې دی هغه په سیاسي چارو بوخت دی. په دې اړه د وسیم سجاد رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مرسته جوړ کړل شوی صوبایي حکومت د یو کال پوره کېدو وروسته د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر سکندر حیات خان شیرپاو د حکومت په کارکردګۍ د شروع په ورځ په پېښور پریس کلب کې خبری کانفرنس وکړو. هغه په خپلو خبرو کې په صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت کارکردګۍ ناقصه وبولله او وی ویل چې په صوبا کې ترقیاتي کارونه نه دي شوي. د خبری کانفرنس وروسته سکندر حیات خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل:
یو لس کالا ایجوکیشن ایمرجنسی او دومره داوی داغی نمپست دا دا صورت حال دی. لیٹریسی ریٹ هم چې دی زمونږ ډیر کم دی او بیا خاص کر مرچ ڈسٹرکٹ چې کم دی هغه کې خو مخکې نه صورت حال خنو د تعلیم په حوالے سره داغی لپاره مونږ ته صدا سي اقدامات کارن شو چې دی واضح اقدامات اوچت کړي او دغه حال د هیلتم دی اسم کته سو ګوره نو مونږ ډیر پسماندو. غربت دلته کې ډېر زیات دی، بیروزګاری دلته کې ډېره زیاته ده. بیا که موږ اوم ګورونو قومونو ترقی چې ده هغه د تعلیم سره تړلي چې هغې باندې توجه نه وي او بیا خاص کر دا کم تعلیم چې سرکاري سکولونو کې دغه کې ورکړی کېږي هغې هغه دغم تاسو وګورئ هغه سدا سه ډېر معیاري یا سه ډېر دغه نه دی چې هغې باندې موږ فخر وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا حکومت جوړېدلو درېیم وار دی کم چې په تاریخ کې په اول ځل دی، ځکه چې په صوبه کې د دې نه وړاندې کوم سیاسي ګوند پر لپسې په درېیم وار حکومت نه دی جوړ کړی. د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر سکندر حیات خان شیرپاو د صوبې په قبایلي ضلعو کې د خراب امنیتي صورتحال په اړه د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه وکړي. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت سیاسي شنون کې هم نیوکه کوي. د صوبایي حکومت د کارکړتګۍ په اړه په پېښور کې میشت صحافي او شنون کې فرید الله خان مشال لیډي ته وایي،
بیا کتا سو ګوري هر څړی د چکم زم ازلا دی قبائلی ضلع دی پخوانے، نو د اغی حال رست تر وزا نور هم خرابی گی، او دغه شانتی چکم زمونگ جنگ زپلی ضلع وی نو اغی کی امن و امان چ دی نو اغا نور هم زیاد خرابی گی، نو یو خوا چ دی نو امن و امان والا غٹا مسئلہ دا، بل خوا د صوبے معیشت چ دی نو اغا دا سے نہ دے چ سڑی ہوئی چیر مطمئنی ترقیاتی منصوبے چ دی کم پا بجٹ کے چکم خکار کڑے شوی وی آغا منصوبے چ دی پا آغو کی چکم میگا پروجیکٹ شو تر دی یو کال پورے پا یو غٹا منصوبہ باندے کار شروع نہ شو.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان برسټر محمد سیف سره مو د یادې موضوع په اړه د خبرو لپاره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون جواب نه کړ. مشال ریډیو تر خیبر پختونخوا د وزیر اعلی علی من خان ګنڈاپور له دفتره د یو کال کارکردګۍ په اړه د فروری په درېشتمه ترلاسه شوي بیان تر مخه د هغوی په خبره د خیبر پختونخوا حکومت کارکردګۍ شاندار یا غوره یاد کړل شوی ده. د هغه له دفتره ویل شوی چې د وزیر اعلی علی من خان ګنڈاپور په مشرۍ کې حکومت د تعلیم په برخه کې لوی ګامونه پورته کړی دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترانه لاندې
پنځوس کاله کې ډېری حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه څه دی او سیاسي اختلاف رایې څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوگے نمرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی گارے دلیا سا یاد دلوگے دلیا سا ندوی سرے سم زمو سا غم نشتے.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانہ کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم رازاد دی سمرو دا پوچ مشر دی سمرو دا پاکستان دیلو مشر دا ترون والا خلا بنتی پور تا کری کلاشن کو زناڑے تا چولی دا غا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چی کم آمن زمونگاو آقا واپس.
دا بحث دا هری چارشنبه فرز دا مازیگر پا چلور دمی او دا زیارت فرز دا سحار پر لسنی بجی او ری دایسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوري. دغه بحث چې تاسو هم دا اوس ذکر وشو، تاسو د چهار شنبه په ورځ باندې اول ځل باندې کتلې او ریدل شی به روسي په پنځ شنبه باندې په تکراری ډول باندې هم دا اوریدل شي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې ډیپټی کمشنر په امر پښتو اکیډمي ترل شوی. د ډیپټی کمشنر دا اکیډمي تر هغه وروسته بند کړی چې ځینو زده کوونکو شکایت وکړ چې هغوی په کتابتون کې لوست نه دی پریښودل شوی. خو د پښتو اکیډمي مشر وایي د دوی کتابتون د ځینو نورو کارونو له امله د عامو خلکو د لوست لپاره نه و تیار، نو ځکه زده کوونکو ته نه ورکړي. د کمیټه بخنه غړم د دې اکیډمۍ مشرانو خبرداري ورکړل چې د پښتو ژبې سره که داسې سلوک روان وساتل شي او اکیډمۍ خلاص نه شي نو عدالت ته به ورشي. ایوب ترینی په اړه رپورټ لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ضلعي مرستیال کمشنر سعد بن اسد لخوا د فروری په شپږویشتمه نیټه پر میکانګي سړک د پښتو اکیډمي ودانۍ سیلیا تړل شوې ده. د پښتو اکیډمي چیرمن حافظ رحمت نیازی و مشال ریډیو ته ویلي دي چې ضلعي چارواکو د ځینو لوستونکو پر شکایت د مرستیال کمشنر پر امر باندې بل څه قانوني نوټس اکیډمي بند کړې ده.
دلته یو څه کسان د تیرو څلور پنځو کالو راهیسې راتلو د سټډنټانی د پیسیف د پیسیس او د سیسس تیاری نه کوي. موږ غلکان ته د جواب ورکړي چې تاسو موږ ته د لایبرری فارغ کوي زموږ په کار ده. هغه الکان چې کوم په دغه بینک راغلي دي ډي سي صاحب ته شکایت کړی و. ډي سي صاحب کوم هغه بیا عامله راستولې وه له ای سي صاحب او له تحصیلدار صاحب سره او اکاډمۍ سلک تر دې مخه یو ورځ موږ غوښتي وو. په هغه وشکو کې زه هم د ژوغ پته تللی وم او زموږ جرنلیسټ کې صاحب هغه کراچي ته تللی وو.
په دې اړه موږ کله په کوټه کې د پښتو اکیډمي د سکرتر نقیب الله احساس سره تماس ونیوئ، نو هغه راته وویل که لایبرري یا کتابتون خلاص نه سو نو دوی به د عدالت دروازه ور وټکوي.
دوی یو واټساپ باندې یو لیټر رسولی وو زموږ و چیرمن ته، کاپي د دغه بنده کړې ده د لایبرري، موږ پر دې باندې باندې یو میټینګ درسره کوو. اوس چې به راشي میټینګ لایو څو شپې مخکې راشي مخکې هغه له بده مرغه نه زه په کوټه کې وم، چیرمن په کوټه کې زموږ هغه میټینګ
بلخوا زیاتره سیاسی جماعتو او لیکوالانو لخوا هم د پښتو اکیډمي د سیل کولو غندنه سوې ده. په دې اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیری راته وویل،
د دې بندول دا ناقابل قبول عمل دی. موږ وزیر اعلی ته وایو، چیف سیکرټری ته وایو چې دا ډیر یو پښتون دشمن عمل دی او په دې باندې حکومت بقاعده معافي وغواړي. د ادیبانو سره، د شاعرانو سره، د پښتو اکیډمي بندول دا د پښتنو سره، د علم سره، د پښتو سره، د مینوالو سره دا ډیر لوی ظلم دی، جبر دی. موږ د دې غندنه کوو او دا غوښتنه کوو چې زر تر زر د پښتو اکیډمي دا دی بیرته خلاص.
د پښتو اکیډمي د تړل کېدو په اړه مو د شکایت کوونکو زده کوونکو د مندلو ډیرې هڅې وکړې خو بریالي نه سو. البته د کوټې د مرستیال کمشنر سره چې کله مو تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی دا ګام د ځینو زده کوونکو پر شکایت پورته کړی دی. څوک چې د دې څخه له مخه د پښتو اکیډمي په لایبرري یا کتابتون کې د لوړو زده کړو لپاره لوست کوي، د نوموړي په خبره چې وروسته د اکیډمي د مشرتابه لخوا پر دوی باندې په کتاب تون کې پر لوست بندیز لګیدلی وو. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې څلور واره د اکیډمي او مشرتابه ته د خبرو بلنه ورکړې وه، لیکن د ده په خبره چې د اکیډمي لخوا پر هغه هیڅ عمل نه دی شوی. یادې وي چې پښتو اکیډمي په کال 1971 کې پرانستل شوې وه.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1931 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو مجله کلتوري ادبي خبرونه ده چې تاسو هر هفته اوریدل شئ. د کرکټ په اړه یو رپورت تاسو ته لګرست نشرو، خو نن چې د کرکټ کم لوبه ده په چمپینز ټرافی کې د اتلانو په جام کې په پاکستان کې دغه لوبي کیږي. په دوبی کې هم ځینې میچونه شته دي. نن په دې کې په پنډه کې د پاکستان او بنگلاديش میچ دی چې له اوس څخه تقریبا یو ګنټه او اته منټه وروسته دا میچ شروع کیږي. او په دې میچ کې د ډېر مهم ذکر نه چې دواړه لوبډلې چې دي هغه تر دې د مخه چې دی د چمپیونز ټرافی نه وتل دي. دوی خپل دواړه دوه دوه میچونه بیلل دي. البته دا ضرور ده چې هر یو ټیم به غواړي چې خپل چمپیونز ټرافی په ښه نوټ یا په مثبت انداز باندې ختمه کړي او دا میچ وګټي. په دې اړه به تاسو ته وروسته تفصیل درکو. کله چې میچ شروع شي بیا به تاسو سکور کارډ هم وایو. اوس د کرکټ په اړه درته ووایو چې پرون د افغانستان او د انګلینډ یو میچ په همدې چمپیونز ټرافی کې او په هغه کې چې د افغانستان انګلینډ ته ماتې ورکړله او ډېر نږدې میچ وو. یعنی دواړه ټیمونه داسې وو چې کولی شو چې میچ وګټي، خو افغانستان په اته رنځونو باندې انګلینډ ته شکست ورکړ. په دې کې د ابراهیم ځدراني 120 منډې شاملې وې چې ډېرې مهمې ګڼل کیږي. په دغه اړه باندې راځي یو رپورټ واورو. د اسمت څاروان جوړ کړی دا رپورټ دی.
انګلستان ته ماتې د کرکټ د نړیوال شورا د اتلانو په جام کې بل پړاو ته د افغانستان د ملي لوبډلې رسیدو ته هیلي وغوړولې. افغانانو په کابل او نورو ښارونو کې د دې بری په خوشحالۍ کې پټاکۍ وچاودولې. افغانستان چې په بی گروپ کې له جنوبی افریقا، انګلستان او استرالیا سره په یو گروپ کې دی، خپل لومړی مسابقه پر جنوبی افریقا په لوی توپیر وبایلله. خو د انګلستان په وړاندې د تیرې شپې بری په هغه صورت کې چې سبا جمعه استرالیا ته ماته ورکړي، بل پړاو یا نیمه پای لوبې ته د افغانستان د رسیدو امکان رامنځته کوي. د افغانستان لوبډلې تېره شپه په لاهور کې د انګلستان ټیم په 8 منډو مات کړ. دا ډېره هیجاني لوبه وه. په یو پړاو کې نږدې و چې برای د انګلستان په برخه شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی سید نسیم سادات افغانانو ته د دې بری مبارکي ورکړه او د افغانستان د لوبډلې لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د ښې وړتیا په ښودلو وستایل.
افغان اتلانو وکولی شول چې بهترینه لوبه وکړي، کاغه توپوهنه چې ابراهیم ځدران پکې ډېرې ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړ، د افغانستان د پاره ثبت کړ. دغه راز دیاغه تر څنګ په توپوهنه کې د لوبډل مشرات اشمت الله شهیدی ملګرتیا، د عظمت الله عمرزی ملګرتیا، د محمد نبی ملګرتیا، دا ټول د پام وړ وی او پرمټ کې افغانستان وکولې شو انګلستان ته ستر هدف وټا کی. بیا په تو پچونه کړي عظمت الله عمرزی او چې بهترینه تو پچونه وکړه.
عظمت الله عمرزی چې د کرکټ نړیوال شورا د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر نومولې، د انګلستان 15 لوبغاړي وسوسول. د په توپ وهنه کې په یو دیرش توپونو یو څلوېښت منډې وکړې او تر یو وخته یې له ابراهیم ځدران سره چې د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله ښه شراکت یا پارټنرشپ وکړ. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د 2023 کال په نړیوال جام کې هم د انګلستان لوبډلې ته په یو ورځنۍ مسابقه کې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ یو تجربه کار لوبغاړی او روزونکی رئیس احمدزی د انګلستان په وړاندې د افغانستان برای نیک فال ګڼي او هیله څرګندوي چې نیمه پای لوبې ته به لاه ومومي.
دغسې لوبو ګټل د افغانستان کرکټ ته ډېره انرژي ورکوي، نو دما په فکر باندې انګلستان ته ماتې ورکول او په داسې غټ ټورنمنټونو کې دا د افغانستان ورزش ته او د افغانستان ځوانانو ته یو ډیر ښه زیری ده. که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، زحمت وباسي، نو دغسې افتخارات به دوی وطن ته راوړي.
د کرکټ بورډ ویاندوی سید نسیم سادات وایي د دې لپاره چې له آسترالیا سره سیالي هم په همدې میدان کې کیږي، نو ډېره هیله لري چې افغان لوبډله به آسترالیا ته هم ماته ورکړي. حاضر دمه جنوبی افریقا و استرالیا هر یو دری دری او افغانستان دو امتیازونه لري، نو په داسې حال کې څنګه ممکنه ده چې افغانستان نیمه پای لوبې ته لاه ومومي؟ د کرکټ مبصر او د سپورت خبریال بختیار ساحل د انګلستان په وړاندې برای د افغانستان لپاره ډیر مهم بولیا وایي چې په دې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران ښه بیټنګ افغانستان ته هیله وبخښله چې نوموړی له اوږدې مودې وروسته چې د ټپي کېدو له کبله له نړیوالو سیالیو پاتې شوی و بیرته په فورم کې راغلی دی. شغله ساحل باور لري چې د ابراهیم ځدران د ښه ځلیدو له کبله به رحمن الله ګربز هم په ځان باورمن شي. ګربز په وروستیو دو سیالیو کې د توقع خلاف ښه نه دی ځلیدلی. د شغله ساحل په نظر د استرالیا لوبډله کمزوري نه ده، ځکه چې د انګلستان له لوري لوی هدف یې پوره کړی، خو د افغان لوبغاړو روحیه ښه ده.
د استرالیا پر وړاندې سیالي به ډیره جالبه وي، ځکه استرالیا افغانستان سره په وروستیو دو نړیوالو جامونو کې ډیر ښه کرکټ کړی چې یوه لوبه استرالیا ګټلې ده او بل افغانستان ګټلې ده. دا لوبه به هم ډیره جالبه وي او د افغانستان لپاره پلس پوینټ پکې دا ده چې د استرالیا ځینې مخکښ لوبغاړي، تقریبا شپږو مخکښ لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې نه لوبیږي. که څه هم په همدې لوبډله باندې دوی د انګلستان د 352 منډو هدف پوره کړ چې موږ دې لوبډلې ته کمزوري لوبډله نشو ویلې، خو افغان لوبډله کولای شي چې هغه کومه ذهني مسله استرالیا سره لري د یو ښه مقابله وکړي او نیمه پایلو به تزان ورسي.
د انګلستان لوبډله به د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. که انگلستان دا لوبه هم وګټي د اتلانو له جامه وزي، خو که د جنوبي افریقا لوبډله بریالی شوه نیمه پای لوبې ته وزي. د افغانستان او استرالیا سیالي هم د دواړو لوبډلو ترمنځ نیمه پای لوبې ته وتونکې لوبډله معلومه وي. له بلې خوا په ای ګروپ کې کوربه پاکستان نن پنجشنبه له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ دوه سیالۍ بایللې دي. په ای ګروپ کې نیوزیلند او هند خپلې دواړه سیالۍ ګټلې دي، خو په خپل منځ کې لا مخامخ شوي نه دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واورئ او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشئ. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.